Hace pech na vec.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مو سي پروگرام په خیر راغلاست. دولس بجې دي د کابل په وخت. نن د اسد دوه منیټه ده، د پنځم بي د ورځ چې ده 2020 میلادي کال د جولای له درويشتم سره برابر ده. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به مو تړي راه ده بحث په هرات کې په داسکن ولسوالۍ کې د ورستي پیښو په اړه، چې په هغه کې د یو شمېر خلکو د وژل کېدو او زخمي کېدو په اړه زده نقیزې دعوی کېږي. خو مخکې دې چې د خبرونو نور راپورونه درته ووایو او خبرو کړو، وار ورکوو اسد الله الدین ته چې د ازادي رادیو د دې سات مهم خبرونه درته وړاندې کړي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي روان تاوتریخوالی د سولې له هڅو سره مرسته نه کوي. په غزنی کې د طالبانو په برید کې شپږ تنه ولسی پاڅون کوونکي وژل شوي، او د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په سګنۍ غونډه کې ویډیویي ویناوې استوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمای خلیلزاد وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې ډیر کسان وژل شوي، او د ده په ټکو دا ډول وضعیت د سولې د خبرو له پیل سره مرسته نه کوي. خلیلزاد نن پر خپله ټویټر پاڼه کې ویلي، د راپورونو له مخې په هرات کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د وژل شوو کسانو په ډله کې ماشومان هم شامل دي. نوموړي ویلي چې د دغه پیښې په اړه د پلټنې ملاتړ کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هرات د ګذرې ولسوالۍ په خام زیارت سیمه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو جدي څېړنه او پلټنه کوي. پرون سهار د هرات د ادرسکان ولسوال محمد علي فقیریار رسنیو ته وویل چې د طالبانو پر یوې غونډې د ادرسکان او ګذرې ولسوالیو ترمنځ سیمه کې بمباري شوې، چې د سیمې د خلکو په وینا تر 45 ډیر کسان پکې وژل شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي دغه راز ویلي چې امریکا د طالبانو د وروستیو حملو په اړه چې یو زیات شمېر افغانان پکې وژل شوي خواشیني څرګندوي. خلیلزاد ویلي افغانان غواړي چې د سولې خبرې سمدستي پیل او یوه روغه جوړه شي، چې د ده په وینا د دغه تاوتریخوالي دوام به د دې له هڅو له پرمختګ سره مرسته وکړي. ونکړي مرسته ونکړي په بخنه سره. په غزنی کې د طالبانو په برید کې شپږ تنه ولسی پاڅون کوونکي وژل شوي، او نه نور ټپیان شوي. د والي ویاند واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته ویل چې برید برای د قرباغ ولسوالۍ په یو سیمه کې شوی دی.
زموږ 15 سرتیرو ته مرګ ژوبله وکتېده، چې له ډلې شپږ تنه سرتیري د پاڅون کوونکو شهیدان شوي دي، نه تنه نور یې ټپیان دي. په همدغه سیمه کې جګړه نوره هم رامنځته شوې ده. د وسلوالو مخالفینو لور ته راوکتې تلفاتو پر اړوند باندې معلومات نه لرو.
تیره یکشنبه هم د طالبانو ورته برید کې دغلته د قمندان معصوم په نوم د پاڅون کوونکو یو کس وژل شو، او دوه نور ملګري یې ژوبل شول. طالبانو تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. ولسي پاڅون کوونکي هغه کسان دي چې د دولت په ملاتړ یې د خپلو سیمو د خوندیتوب لپاره وسلې اخیستې دي. په ننګرهار، بدخشان او لوګر کې بیا چارواکي دا کوي چې د امنیتي ځواکونو پر پوستو یې د طالبانو بریدونه شنډ کړي، او طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په سګنۍ غونډه کې ګډون نه کوي. د دې پر ځای ثبت شوي ویډیویي ویناوې وراستوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله پر روانه سپتمبر میاشت کې پیل شي. د دې اسامبلې 193 غړو هیوادونو پرون چهارشنبه پریکړه وکړه چې مشران دې په دې اسامبله کې د فزیکي ګډون پر ځای خپلې ویډیوګانې ورواستوي. دا له 1945 کال راهیسې چې دغه سازمان جوړ شوی لومړی ځل دی چې د دې سازمان عمومي اسامبله د نړۍ د مشرانو له فزیکي حضور پرته ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشر تیجاني محمد باندی غړو هیوادونو ته په یو استولی لیک کې ویلي چې پر سفر لګول شوو بندیزونو او په غونډه کې د کورونا ویروس د خپرېدو خطر ته په پام له مشرانو غواړي چې د عمومي اسامبلې په څنډه کې ټولې غونډې له لرې واټن څخه ترسره کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي تل دا ممکنه و چې دای په متحده ایالاتونو کې د چین د ډیرو قونسلګریو د تړلو امر وکړي. ټرمپ دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د تگزاس په هاستن ښار کې په دوه او یا ساعتونو کې د چین د قونسلګرۍ د تړلو امر کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام یې د امریکا د معنوي ملکیت او د خصوصي اطلاعاتو د خوندي کولو لپاره کړی. د نړۍ د دغو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اړیکې په تیره بیا د کورونا وبا د خپرېدو راهیسې د دغه وبا په وړاندې د چین د اقداماتو او په هانګ کانګ کې د ازادیو او حقونو د محدودولو او یو شمېر نورو مسلو پر سر ترنګلې شوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي که واشنگتن د خپلې دغې پرېکړې په شانه شي چین به غچ اخیستونکی اقدام وکړي. بلورته د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې د کورونا ویروس پیښې په زیاتېدو دي، پرله پسې دوهمه ورځ د کووید 19 ناروغۍ له امله له زرو زیاته مړینه ثبت شوه. په متحده ایالاتونو کې د میاشتې له وروستیو راهیسې هره ورځ وضعیت داسې نه و چې له یو زرو زیات کسان دې د کووید 19 له امله ومري. او د اوکراین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي د اوکراین په ختیځ کې د یوه اوربان په اړه موافقې ته ورسېدل چې د جولای له 28 به عملي کېږي. د اوکراین د ولسمشرۍ دفتر پرون چهارشنبه وویل چې یو بشپړ اوربان به چې که مقابل لوری یې مراعات کړي، د منسک د سولې د تړون د عملي کېدو لپاره یو مخکینی اساسي شرط پوره کړي او هم د دغه تړون د نورو شرطونو د عملي کېدو لپاره لار پرانیزي.
دولس بجې او شپږ دقیقې دي. د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې ساعت خپرونه مو تر یوې بجې ده. د ازادي راډیو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې تاسو وویل او په خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې پرونی حمله په شدت غندلې ده. خلیلزاد ویلي دي چې له سیمې په عکسونو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خپره سوي دي او د عیني شاهدانو له خبرو داسې ویل کېږي چې په ادرسکن کې پرون په هوایي حمله کې ملکي خلک وژل سوي دي چې کوچنیان هم پکې شامل دي. خلیلزاد ویلی دی چې په افغانستان کې د قبرونو له زیاتېدو نور څه نه جوړېږي او د افغانستان خلک ژر تر ژره سوله غواړي. په دې مسله باندې تفصیلي راپور درته لرو. په همدې خپرونه کې به تاسو ته له هلمند د بوست د کلا په اړه یو ځانګړی رپورټ وړاندې کړو. د بوست تاریخي کلا که تاسو نه لیدلې نو زموږ خپرونه واورئ. په دې خبرونه کې همداراز په نړیوالو مسایلو کې پر راپور کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د کورونا ویروس د میلیونونو واکسینونو د اخیستلو وړاندیز کړی دی. د نړۍ په کچه د کورونا ویروس جوړولو لپاره هڅې چیرته رسیدلې دي او ولې امریکا غواړي چې د کورونا ویروس میلیونونه واکسین واخلي؟ په دې سربیره به تاسو په دې خپرونه کې په اونیز پروګرام کې د مخکښو ښځو پروګرام واورئ. وبله د افغانستان له یوې برخې څخه یوه مخکښه ښځه به در معرفي کوو. نو هیله ده چې په خپرونه کې راسره پاتې شئ. اوریدونکو، تاسو خبر یاست چې پرون د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په حمله کې د یو شمېر کسانو د وژل کېدو او د زخمي کېدو خبر خپور شو. په ابتدا کې د هرات والی په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په ادرسکن کې د وضعیت په اړه دوی څېړنې کوي او دقیق ارقام نسي ویلای، خو ځینې د ادرسکن ولسوال ازادي راډیو ته ویلي وو چې په سیمه کې د طالبانو یو قومندان چې په بګرام کې بندي وو او په وروستیو کې راخوشي سوی وو، د هغه لپاره محفل جوړ سوی وو. په دغه مراسمو کې د ادرسکن او شینډنډ ولسوالۍ طالبان د ده لیدو ته راغلي وو او په هغه وخت کې حمله سوې ده. وروسته بیا د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر پر دې پېښه باندې د پیغامونو یو لړۍ خپره کړه. په هغه کې خلیلزاد وویل چې د ادرسکن ولسوالۍ کې د حملې له ځایه په خپرو سوو عکسونو کې او د عیني شاهدانو له خبرو دا معلومېږي چې هلته ملکي خلک وژل سوي دي او په قربانیانو کې حتی کوچنیان هم شامل دي. خلیلزاد وویل افغانان اوربند غواړي او د سولې لپاره هڅې باید پر مخ ولاړې سي. تاسو خبر یاست چې د زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د امریکا د حکومت د سولې په موافقه کې له اصلي او کلیدي څیرو څخه وو. امریکا او طالبانو د فبروري په 9مه په دوحه کې د سولې موافقه وکړه. نو دې ټولو مسلو ته به په دې خپرونه کې مفصله کتنه لرو. اول به ورسو زموږ همکار حدیث پردیسته چې د ادرسکن پر حادثه باندې تاسو ته معلومات وړاندې کړي.
سلامونه تاسو ته، هیله ده صحت ولرې. بلې، څنګه چې تاسو ګران همکارو ته اشاره درلودله، د امریکا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه په خپل یو ټویټ کې پرون په هرات کې چې کوم پیښه رامنځته شوې هغه پیښه په کلکو ټکو غندلې ده او ویلي دي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یعنی تاوتریخوالی زیات شوی دی. زلمی خلیزاد په خپل ټویټ کې همداراز د دې هم اشاره کړې ده چې په پرونی بریټ کې چې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري هوایي بریټ تر سره شوی دی په هغه کې ملکی کسانات ان تر دې چې ماشومان هم پکې ووژل شوي دي. خو دغه ټویټ یا دغه څرګندونې داسې محل کېږي چې دلته هم په کابل کې د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال باندې دې پیښې ته اشاره وکړه. ویل چې ممکن په دې برید کې ملکي کسان وي خو تلفات ګڼ شمېر تلفات د افغانستان دښمنانو ته اوښتي دي. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې موږ سره د دې پیښې د ثبوت په خاطر باندې چې ولس ته هم باید واضح شي موږ سره ویډیوګانې دي موږ سره ثبوتونه دي چې هغه به موږ هم په ډیر کم وخت کې له ولس سره شریکو. دغه پیښه د چهارشنبه په ورځ باندې د ادرسکن په ولسوالۍ کې د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې محل رامنځته کیږي چې هلته ګڼ شمېر خو د هرات د محلي چارواکو په وینا چې هلته ګڼ شمېر طالبان راټول شوي وو او افغان امنیتي ځواکونو ته د دې د ټولېدنې احوال ورکول کیږي بل اخره غوي هلته بریټ کوي. په سیمه کې عیني شاهدانو هم د هرات ولایت ازادي رادیو خبريال ته دا ویلي وو چې په دې پیښه کې ګڼ شمېر تلفات او ملکی کسانو ته وختي ده. تر دې چې یو کس له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په دې کور د کورنۍ شپږ یو غړي هم په دې پیښه کې لاس ورکړی دي. دا یوازې په هرات کې نه بلکې په جوزجان کې په وبخي په ورزګان کې په غزنی کې ممدی ته ورته هم داسې پیښې شوې وې. په دې پیښو کې ګڼ شمېر ملکی کسانو ته پکې تلفات اوښتي وو. د افغانستان د دفاع وزارت په ټوله کې نن د دفاع وزیر چې کوم کانفرنس درلوده په دې کانفرنس کې ټولو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د ملکی تلفاتو په اړه باندې باید د جدیت نه کار واخلي، یعنی د مخنیوي په خاطر باید جدیت نه کار واخلي او دې ته اجازه ورنکړي چې د جګړې پر مهال باندې ملکی کسانو ته تلفات وړي. یو بل مورد چې ډیر مهم د دفاع وزیر یا سرپرست وزیر ته اشاره کړه هغه دا و چې طالبان غواړي له دغه ډول پیښو یا په دغه ډول پیښو باندې د ملکی تلفاتو خبره وړاندې اچوي او په دا یو ډول تبلیغاتي بڼه لري چې غواړي د خلکو اذهان خراب کړي. تر اوسه په دې اړه باندې طالبانو رسما څه نه دي ویلي خو په لټه کې وو چې طالبان هم په دې تړاو باندې خپل نظریات له رسنیو سره شریکي. بله
ډېره مننه حدیث پردیس وو. اوریدونکو تاسو پوهیږئ چې ازادي راډیو بې طرفه راډیو د موږ کله چې پر ټولنیزو رسنیو باندې معلومات خپریږي د خلکو خبرې خپریږي عکسونه ویډیوګانې خپریږي باید هغه د موثقو منابعو سره تایید کړو. نو کوم معلومات چې موږ ته د رسمي سرچینو څخه را رسیدلي د ادرسکند ولسوالۍ د حادثې په اړه موږ به هغه درته وړاندې کوو. زموږ خبریال ادرسکند ولسوالۍ ته په لاره کې دی، دی به ورځي او خپله به د خلکو له خلکو سره خبرې کوي او هلته به بیا د وضعیت لا درته واضح کړو او تاسو به کولای سئ چې بیا خپل قضاوت وکړئ چې هلته به څه سوي وي. طالبانو لا څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزیر ویلي چې دوی داسې اسناد لري چې شای ملکی خلک وژل سوي وي خو ډېر تلفات د حکومت دښمنانو ته رسیدلي دي. زلمی خلیزاد په ټویټر باندې پرون لیکلی دي چې په داسې حال کې چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل بیخي نږدې سوی دی ټولې خواوې باید ملکی خلک مسؤول وساتي، تشدد کم کړي او له خورا زیات زغم څخه کار واخلي. پر همدې مسله باندې مو را سره د سیاسي چارو کارپو امین الله حبیبي صاحب ته زحمت ورکړی دی. حبیبي صاحب پروګرام ته بخیر راغلی. ته خپل پر دغه مسله باندې څه نظر لري د ادرسکان پر مسله او دا چې دا به په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هلو ځلو ته څومره تاوان ولري، مخصوصا دا چې خلیزاد ویلي چې د افغانانو ترمنځ خبرې بیخي نږدې دي او داسې حادثې باید ونسي.
تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه. زما په نظر دا شرایط چې یعنی د سولې اوضاع یا د سولې غوښتنه ډېر ټینګ دي ټول خو او سوله غوالي د ما په نظر دواله خو بیا چې احتیاط وکي، یعنی د تشتت یا د بحران مخنیوي وکي، او یعنی د سولې روحیه باید دلته ټینګ شي، ځکه چې اوس چې داسې یو شرایط راغلی دی چې افغانان کیدای سي ورسره وکشینی او سولې راولي، د دې روحیې تقاضا دا دی چې شخړې کم شي، بحران کم شي، جنگ کم شي، او د دې لپاره د ما په نظر ټولو افغانان، یعنی د ټولو حتی نړیوال ټولنه دا انتظار لري چې دوالو خوا باید دا تلاشونه وشي.
حبیبي صاحب، تاسې د یو عادي فرد د یو افغانستان د یو طبیعي په حیث څه فکر کوئ؟ دا چې د دواړو خواوو څخه خلک وژل کېږي، تاسې پرون ولیدل چې پرون په اروزګان کې جنګ سوی و او د افغانستان په نورو ولسوالیو کې چاودنې سوې، حملې سوې، ولې دا د سولې روحیه نشته ستاسې په نظر؟ تاسې څه فکر کوئ؟
د ما په نظر په ملت کې دا سول روحیه شته، او د دواړو خوا هم احتمالا دا روحیه شته. مشکل دا دی چې دا جنگ د افغانانو جنگ نه دی، دا افغانان قربانیان دي، که خلک دي، که پولیس دي، که د طالبانو لخوا دي، د ټولو افغانان وژل کېږي، او د دې دپاره د ما په نظر د دې دپاره زه وایم چې دا روح د سولې روحیه چې اوس راغلی دي دا باید تقویت شي، دا باید چې دوالو خواوو تلاش وکړي چې دا بحران یا تشتت کم شي، ځکه چې بیا که داسې جنګ ولاړ سي څنګه دا زمینه د سولې خبرې اترې یعنی جوړ سي.
حبیبي صاحب، تاسو فکر نه کوئ چې کله تاسو وایسته چې دا جنگ د افغانانو جنگ نه دی او افغانان له دواړو خواو څخه حکومت ته که طالبان دي قرباني دي، نو تاسو یو رقم د بلا تکلیفي حالت باندې دغه نه کوئ؟ یعنی که قربانیان دي نو بیا افغانان څه کولای سي که جنگ دوی نه دی؟
یعنی افغانان دومره چې کیدای چې کله د طالبانو له خوا دی، کله د حکومت له خوا دی، باید چې دوی تلاش وکړي. دا د دوی د خلک انتظار دی، دوی ته چې رابه شي او خبرې اترې پیل شي او کوشش وکړي چې د افغانستان د ګټې او د خلک د ګټې لپاره دوی توجه وکړي. ځینې احتمالا حلقات په منطقه کې دي، که په نړیوال ټولنه کې دي، احتمالا غواړي چې دا جنگ طولانی شي، دا جنگ خلاص نه شي. خو موږ افغانان یو، د موږ ګټه دا ده چې په منځ کې کښېنو او دلته یو سولې راوبه شي، چې خلک یعنی که د طالبان دي، که د حکومت لخوا دي، که بل خلک دي، دا فرصت ولري چې لکه بل هیوادونو غوندې یو سوله ییز هیواد ولري او دلته جنگ تمام شي.
ډېره زیاته مننه امین الله حبیبي صاحب چې زموږ سره مو د ازادي راډیو سره مو خبرې وکړې. اوریدونکو، تاسې په ادرسکن کې د وضعیت په اړه د ازادي راډیو د خبریاله وروسته بیا د امین الله حبیبي صاحب چې د سیاسي چارو کارپوه دی څرګندونې واورېدې. په یاد ولري چې د ازادي راډیو خبریال به له ادرسکن څخه تاسې ته د خپلو سترګو لیدلی حال وایي او د ادرسکن له خلکو سره به پر دغه وروستۍ حادثه باندې خبرې کوي. نو که ازادي راډیو اوري راډیو او که نه، بیا تاسې کولای شئ چې حتی د انټرنیټ لارې زموږ پر ویبپاڼه باندې دغه معلومات تعقیب کړئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی ازادي راډیو .com. اوس به ورسو خاطر پردیس صاحب ته دی به اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
کته هم د افغانستان ولسی جرګې د حکومت له لوري د ملي دسترخوان په نوم پیلیدونکي اقتصادي طرح رد کړه، خو د افغانستان د کلیو بیرغونو پراختیا وزارت وایي چې په راتلونکي اګست میاشت کې به د دې پروګرام عملي چارې پیل شي. د دې وزارت بیان فریدون آژان د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسمهال د دې پروګرام ابتدایي چارې د بشپړېدو په حال کې دي. هغه وویل په دغه ابتدایي چارو کې د لیستونو چمتو کول، د موادو برابرول او په ولایتونو کې د کمیټو ځانګړي کول چې زیات کاري بشپړ شوی دی. د افغانستان حکومت د جون په 28 د ملي د سرخوان په نوم د مرستې پروګرام پیل کړ چې تر 240 میلیون ډالر زیات پیسې ورته بیلې شوې دي. د افغانستان د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت د معلوماتو په اساس دا پروګرام په دوو پړاوونو کې عمل کیږي چې له مخې نږدې 4 میلیونه کورنۍ ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو بستې ویشل کیږي. خو ولسي جرګې د دې پروګرام بودیجه رد کړه او ویلي دي چې په یادو پیسو باید بندونه، سړکونه، ښوونځي او کلینیکونه جوړ شي. د افغانستان د ځمکو خار جوړونې وزارت وایي د روان لمریز کال تر پایه به د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 8 میلیونه جریبه دولتي ځمکه ثبت شي. د دې وزارت بیان حشمت الله ناصری د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل تر دا مهاله 6 میلیونه جریبه دولتي ځمکه ثبت شوې ده او دا لړۍ دوام لري. د دې وزارت بیان وایي د دولتي ځمکو ثبت کولی شي د افغانستان خصوصي سکتور ته زیاتې ګټې ورسوي. د ښاغلي ناصری په خبره په ثبت شوې ځمکه کې یو لړ سترې اقتصادي پروژې، د صنعتي فابریکو جوړول او همداراز د کرنې په سکتور کې هم یو شمېر اسانتیاوې رامنځته کولی شي. د یاد وزارت چارواکي وایي په دې ثبت شوې ځمکه کې تر دا مهاله 60,000 جریبه ځمکه له ګاونډیو هیوادونو څخه راغلو کډوالو ته ځانګړې شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري د یو نړیوالي مسلې ته ورزو. تاسو مخکې په خبرونه کې واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د کورونا وایروس میلیونونو واکسینونو د اخیستلو وړاندیز کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې شاید د کورونا وایروس له امله وضعیت مخکې تر دې چې شسی لا په امریکا کې خراب سي. په امریکا په متحده ایالاتو کې دوه شرکتونه او د امریکا په متحده ایالاتو کې څو شرکتونه د کورونا وایروس لپاره د واکسین په جوړولو کار کوي. همدارنګه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې 350 زیات کمپنیو دغه کار پیل کړی دی او د ډیرو کمپنیو دغه د ازموینې کار د تر دې حده پورې رسیدلی دی چې دوی د انسانانو په لویه ډله باندې د واکسین ازموي. نړیوال اوس پر دې باندې هم بحث کوي چې دا واکسین به په څه ډول په هیوادونو باندې ویشل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان مکرر پر هیوادونو ژغ کوي چې دوی دې کله چې واکسین جوړ سو له طبي څخه پرته دي پر ټولو انسانانو داسې زمینه جوړه مساعده کې چې ټولو انسانانو ته په یو وخت کې ورسیږي. احمد شیبر به په امریکا کې دا چې ولې د امریکا حکومت غواړي چې د واکسین میلیونونه ډوزه واخلي رپورت لري.
په جرمني کې د بیونټیک په نوم د دوا جوړولو شرکت او په امریکا کې د فایزر په نوم شرکت د چهارشنبې په ورځ ویل چې واشنگتن موافقه کړې ده چې د کووید 19 ناروغۍ یو واکسین 100 میلیونه ډوزه په نږدې 2 میلیارد ډالر واخلي. که چېرته د دې واکسینونو ازموینه بریالی شي او دا شرکتونه یې ژر جوړ کړي، امکان لري چې د روان کال تر اخره د متحده ایالاتونو حکومت ته وسپارل شي او حکومت به د امریکا خلکو ته بیا وړیا ورکړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د واکسین د اخیستو تر خبر یو ورځ مخکې خبرداری ورکړی و چې د کورونا وایروس له امله رامنځته شوی وضعیت مخکې تر دې چې شسی شایي پسې بدتره شي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې دا هم وویل چې د درملنې او د واکسین د جوړېدو په برخه کې پرمختګونه شوي دي او د متحده ایالاتونو د ځینو سیمو وضعیت ډیر ښه دی. د خلک وهڅول چې ماسکونه واغوندي. دا د ده په دریځ کې یو بدلون دی، ځکه چې مخکې څو میاشتې د ماسک له استفادې سره یو ډول مخالفت کاوه. ولسمشر ټرمپ خپل ولس ته په وینا کې وویل که ستاسو ماسک خوشی شي یا نه خوشی شي، ماسکونه اغېزمن دي. د روغتیایي چارو پوهان په دې نظر دي چې تر اوسه د کووید 19 ناروغۍ لپاره کومه ځانګړې درملنه نه ده پیدا شوې. له څو محدودو لارو څخه چې د کورونا وایروس د خپرېدو مخه ورسره نیول کېدای شي، یو هم د ماسک تړل دي. د سیشن بی پورس چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د کورونا په اړه خلکو ته خبرې کولې، په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس د تلفاتو ورځنۍ شمېره تر 0 واوښته، چې دا د جولای په میاشت کې د مړینو تر ټولو لوړه شمېره وه. کورونا وایروس د نړۍ په څو نورو هیوادو کې هم زیات شوی دی چې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره بیا هڅې پیل کړې دي. په استرالیا کې د چهارشنبې په ورځ د میلبرن ښار اوسیدونکو ته لارښوونه وشوه چې له کوره د وتلو پر مهال ماسک وتړي. په مکسیکو کې بیا د تلفاتو شمېره تر 3200 واوښته او په برازیل کې په 24 ساعتونو کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر تر 1300 واوښته او تلفات یې 1400 ته ورسېدل. په برازیل کې 2 میلیونه او 2 لکه کسان په کورونا وایروس اخته دي او د ټولو قربانیانو شمېر تر 1800 زیات شوی چې له متحده ایالاتونو پرته دا شمېره تر بل هر هیواد زیاته ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 4 میلیونه ډیر کسان په کورونا وایروس اخته شوی دي او تلفات تر 1,50,000 زیات شوی دي. په هند کې تر برازیل او روس ته ډیر کسان په کورونا اخته شوی دي چې شمیر یې 1,09,000 ته رسیږي او د کورونا وایروس له امله د تلفاتو شمیر په هند کې 10,000 ته رسیدلی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو د اوریدونکو تاسو کلای بوست لیدلې ده په هلمند کې د بوست تاریخي کلا هم که مو کلا نه ده لیدلې. آیا د ملي هندارې کتاب مو چې د پښتو نکلونو یو ډېر پخوانی کتاب دی دا مو لوستی دی که مو نه دی لوستی؟ په ملي هنداره کې یو نقل و د فتح خان بړي چې په نوم په نقل کې وایي که دوی دي کلای بوس دروازې دوی دي په یوه یې فتح خان ووت په بله یې د مور سوي نارې دي. نو که تاسو دغه کلا لیدلې وي یا مو د فتح خان بړي چې دغه نقل لوستی لطفا ماته په ازادي راډیو په 1 شمېره باندې پیغامونه راواستوئ. زه به ستاسې خاطرې د کلای بوس په باره کې او که مو د نقلونو د کتابونو په پښتو ژبه کې د دغه څخه کومه خاطره لرئ موږ به ستاسې پیغامونه نشر کړو. زموږ خبریال الیاس دایی بوس کلا ته ورغلی او د دغه ځای د دغه تاریخي سیمې په اړه یو ډېر خوندور راپور جوړ کړی. هیله ده چې تاسو ټول یې واورئ او موږ تاسو ته پیغامونه په تمه یو.
د هلمند او ارغنداب سیندونو ترمنځ په خاوره کې نیمه غرقه بوست کلا په خورا خاموشي د هغو بوسیل کوي چې په وسیله دا کلا دلته ودانه سوې. کله چې د اسلامي دورو د بیلابیلو واکمنانو پر مهال د جوړ سو لوړو خندکونو څخه د کلا پرانیستي سپیرې غیږ ته ګوره نو د هغه کیسو او داستانونو څخه به ضرور متاثره کیږي چې د بوس د کلا د عظمت په اړه دي اوریدلې دي. دلته د جمهور رئیس محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د بوست کلا د ششک په خېټه کې ځینې خښتې ایښودل شوې دي. بیا نه یوازې کار نه دی سوی بلکې په راوروستو وختونو کې دغه کسانو مخه هم نه ده نیول سوی چې په خپل سر کیندنې کوي.
هغه ځایونه تاریخي ابدات چې مخکې د خلکو له لورې غصب شوي دي هغوی
د هلمند اطلاعات او فرهنګ رئیس حمیدالله ویاړ وایي له کله چې یې دنده پیل کړې ده هر ورځ د مرستندوی ادارو په خاص ډول یونسکو سره په خبرو بوختی چې د امن سیمو تاریخي کلاګانې ورغوي او یا یې په تاریخي میراثونو کې شامل کړي.
په دغه د جنګونو په دوران کې زین خلکو زین زورواکو زین کسانو کوشش کړی دی چې تاریخي سیمې او لرغونی آبادات ونیسي او هلته یا هم دوی د استوګنې ځایونه ورکه استوګنه ورکه او یا هم په کښتو په کرونده باندې واړوي. مګر کله چې موږ دغه مسولیت تر راغلی یو کله چې دغه ماموریت موږ پیل کړی دی موږ ډیر هڅه کړې ده ترڅو هغه ځایونه تاریخي آبادات چې مخکې د خلکو له لورې غصب شوي دي هغوی له غصب څخه وژغورو هغه تاریخي آبادات له غصب څخه وژغورو او یا هم د هغوی لپاره حریمونه وټاکو.
په هلمند کې د بوست په څیر اتیا لوی کلاګانې دي چې اکثره په نام ناوغه سیمو کې دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د هلمند د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي د دې جملې یوازې شل سروي او ځینې پروان مریض کال کې د یونسکو په مرسته رغول کیږي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي بوست کلا د غلوی پروژو په لیست کې ده چې نږدې راتلونکي کې به کارونه پیل شي.
د ګرمسیر کانال دی نور پاخه سرکونه دي. بوست کلا ان شاء الله شاهدان به نږدې ورځو کې د بوست کلا د سرک او د خپل د بوست کلا د ترمیم پروژې به هم فعالیت شروع کړي.
د تاریخي سیمو څخه چې د زرګونو کلونو نوم لري یو د ګرش کلوسوالی شاربند او بل بالا حصار دی چې اوس پکې د حکومت لخوا محبس جوړ شوی. په هلمند کې د آشنا تلویزیون خبریال عمر المر چې کلونه کېږي په تاریخي سیمو کې عکسونه اخلي وایي که یادو سیمو ته نه پاملرنه دغه ډول دوام وکړي ډېر کلاوي او تاریخي ابدي به د لاسه ووځي.
زه فکر کوم حکومت ته امنیت په لومړیتوب کې دی. ډېر کلونه کېږي چې زه د عکاسۍ په برخه کې کار کوم په لسګونه ځله دغه هرې تاریخي سیمې ته تللی یم او ورځ تر بلې خرابېږي خو رغېږي نه. چې دا کار او بې تفاوتي امکان لري په تاریخي برخه کې موږ د ډېرو میراثونو خلاص کړي.
د هلمند اکثره تاریخي کلاګانی او پخوانی ودانی د هلمند سنتر څنګه جوړ شوی دی چې د مورخینو په خبره د وخت د واکمنانو به د اوبو د سرشارو منابعو څخه په استفاده دلته خپل لشکري او مالونه ساتل. کتونکو وایي تاریخي ابدات د ملتونو د هویت او تاریخي مخینه بیلګې دي چې ساتل یو غومره مهم دي لکه د ملتونو نمونه او لیکل شوی تاریخونه. محمد الیاس دایی د ازادي رادیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو د ازادي راډیو د خبرونه تر نن د ماښام تر وو بجو پوری تاسو به ټول خبرونه اوریدلای شئ.